په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې روان کال چې پاتې دی ګوتې په شمیر ورځې پاتې دي، ځوانانو په افغانستان کې څه پرمختګونه کړي او له څه ستونزو سره مخامخ خو. لومړی به له احمد شیبره د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه واورو.
د هرات پښتون بند پر پروژه بریټ شوی. د هرات خونې شاروال او شپښتنه نور د اداري فساد په تور په بند محکوم شول. او د روغتیا نړیوال سازمان د هیوادونو وغوښتل چې د کورونا وایروس ست استرازنیکا واکسین ورکړه ونه دروي. په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د ماسکو په کانفرنس کې روانه اونۍ ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال بیان دی جالینا پورټر پرون شپه په یوه خبري غونډه کې د ماسکو په کانفرنس کې د خلیل زاد د ګډون خبر ورکړ او وی ویل د ماسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او څرګندوي چې نړیواله ټولنه په دې اړه تر دې دمه د شوې پرمختګ په برخه کې اندېښمنه ده. د ماسکو په غونډه کې د خلیل زاد د ګډون پلان شي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې لژور اختلاف سره سره شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې په ګډه کار وکړي. افغان حکومت او طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د دولتي پلاوي مشیبه د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو د پلاوي مشیبه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وکړي. په هرات کې د پښتون د اوبو د بند پر پروژې بریټ شوی دی. د افغانستان د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک د دې پیښې په اړه وویل
نن سهار درې بجې د وسلوال مخالفینو لخوا د هرات ولایت په پښتون بند باندې حمله شوې چې په پایله کې درې امنیتي ځواکونه شهیدان، یو کس ټپي او څلور کسان نادره کړي.
پښتون بند د هرات په کارو خلوصوالي کې دی. د اوبو پر دې بند یو سل اوولس میلیونه ډالر لګښت شازي چې تمه ده چارې د روان میلادي کال تر اخره بشپړې شي. دا بند د 15 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو ظرفیت لري چې له جوړېدو سره به شاوخوا 1.5 هکتار ځمکه خړوب شي او 2 میگاواټ برېښنا به تولید کړي. د بغلان د زراعت پانسي د استادانو او محصلینو پر موټر نن د مرکز پل خمري په لمن کې بریټ شوی دی. د بغلان د عامه روغتیا د رسنیو مسؤول عبدالله ملنګ ازادي راډیو ته د دې پېښې د قربانیانو په اړه وویل
شاید دو نفر دارم، زخمی هم شش نفر.
دو تنمو شهیدان دی او شپش نور تپیان دی. پو وشل شیو که یو محصل دی او بل د موتر چلوون که پو تپیان که استادان او محصلین دی. ده دی برید مسئولیت تا روس چا پا غاره نده اخیسته. د هرات خونې شاروال غلام حضرت مشفق او د دې شاروالي شپږ نور کارکون کې د 15000 امریکایي ډالرو د رشوت په تور په نقدي جزا او بند محکوم شول. د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز استیناف محکمې په خبر پڼه کې راغلي دي چې محاکمه پرون د تورنو کسانو په حضور کې جوړه شوه. د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز استیناف محکمې غلام دستګیر مشفق او د هرات شاروالي د پراختیا او بازار موندنې پخوانی عامر خالد عمر په 15 کال او یو میاشت تنفیذي بند او څلور تنه نور په 3 کال بند او نقدي جرمې محکوم کړل. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ سر له سبا د شلو ورونو د درې لوبو لړۍ پیل شي. لومړۍ وی سبا، بلې بیا د جمعې په ورځ او درېیمه وی د شنبې په ورځ. دا درې سره لوبې د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحد عربي اماراتو کې دوه ټیسټ لوبې وشوې چې یو د یو په وړاندې مساوي شوې. تمه ده چې د روغتیا د نړیوال سازمان د واکسین د خوندیتوب د برخې متخصصان نن د استرازنیکا واکسین په اړه بحث وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د استرازنیکا تر واکسین وروسته د وینې د غوټه کېدو په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د هیوادونو غوښتنې دي چې د کورونا وایروس پر ضد د بریتانیا او سویډن دغه ګډ جوړ کړی واکسین ونه دروي. د روغتیا د نړیوال سازمان په باور داسې هیڅ نښې نشته چې د وینې غوټه کېدل دې له استرازنیکا واکسین سره ارتباط ولري. یو شمیر لوی اروپایي هیوادو، جرمني، فرانسې او ایټالیا د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دغه واکسین ورکړه به وځنډوي. پرتګال، اسپانیا، لیتویا او سلوانیا هم بیا له دغو هیوادو سره یو ځای شول. تر دې مخکې هالنډ، بلغاریا، آیرلند، ډنمارک او ناروې د استرازنیکا واکسین درولی و. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګایر پیډیر سین د سوریې د کړکیچ د سیاسي حل د بیا پیل لپاره د نوي نړیوال چوکاټ غوښتنه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کې شي چې د سوریې د کورنۍ جګړې لسم کال پوره شو. ښاغلی پیډرسن پرون د مارچ په 15مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په نویو هڅو کې باید متحد ایالات، اروپایي ټولنه، ایران، ترکیه او عربي هیوادونه ګډون ولري. هغه زیاته کړه چې د سوریې د لس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره نړیواله ډیپلوماسي ډیره مهمه ده. پیډرسن وویل دا ډیره مهمه ده چې یو نوی چوکاټ رامنځته شي، څو هغه هیوادونه چې د سوریې په کړکیچ کې نفوذ لري یو ځای سره راټول شي. اوس مهال روسیه، ایران، ترکیه او متحد ایالات په سوریه کې پوځي حضور لري او تمه ده چې په نویو هڅو کې به هم دوی ګډون ولري. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې په نوي چوکاټ کې باید د امنیت شورا د دریو نورو غړو بریتانیا، فرانسې او چین ته هم ونډه ورکړل شي. په پام کې ده چې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران انتونی بلینکن او لوید آسټن نن په توکیو کې له خپلو جاپاني سیالانو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اتحاد پر پیاوړتیا خبرې وکړې. دا د ولسمشر جو بایدن د کابینې د دوو مهمو وزیرانو لومړی بهرنی رسمي سفر دی. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل په دې خبرو کې به ډېر تمرکز پر چین وي چې په اندو پاسفیک سیمه کې مخ پر زیاتېدو نفوذ اندېښنې پارولې دي. توشی میتسو موتیګی زیاته کړه چې جاپان او متحد ایالاتونه به د روان وضعیت د بدلولو په هدف د چین د یو اړخیز اقداماتو په وړاندې ګډ قاطع دریس خپل کړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د ځوان فکر نیوی بلیونی ځ خبرونه تم هر کله کوم دیار لسو نه نوی مریض کال ورسته شپې ورځی دی سوار لسو مریض کال په پیل کیږي. په تیر کال کې د افغان ځوانانو په وړاندې باندې ننګونې سوي، مشکلات سو، لاسته راوړنې سوي او د راتلونکي کال لپاره پلانونه باید سوي، سبایت وشي، حکومت باید سو کی، د ځوانانو ملاتړ بنسټونه باید د افغان ځوانانو لپاره سو کی. سولې پروسه هم روانه و، په تیر کال کې لا هم روانه ده. کورونا وایرس څومره تاثیرات درلودل د ځوانانو په فعالیتونو باندې، په ځانګړي ډول په تعلیمي برخه باندې، د ځوانانو په لاسته راوړنو باندې، د دوی پر فعالیتونو باندې څومره محدودیتونه وو کورونا وایرس له امله. په روانه خبرونه کې په همدې مسایلو باندې بحث کوو. ملمانه برا سره وي، تاسو به هم په دې خبرونه کې را سره برخه اخلي، خپل نظرونه برا سره شریکوي. له ملمنو نه که پښتني هم لري، دوی به هم تاسو پښتنو ته ځوابونه وي. 0-2-22-55 او دغه شان 0-99-803 سرحدي ځواک مدني فعال او لیکوال او دغه شان سید جمال الدین آصف خیل له پکتیا او سرحدي ځواک له ننګرهار دواړه ځوانان دي. دا دوی را سره په خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاس وایم. ستړي مشي ځواک صاحب، که پیلې لتانه کو دیار لسو نه نوی مریض کال په ځانګړي ډول په شخصي ډول باندې تا څنګه وو، څه لاسته راوړنې دې پکې درلودي؟ ځواک صاحب زما غوري تر هغه وخت پورې چې ځواک صاحب وصل کیږي. اسف خیل سپتا سره سریاست
او بل اور
مې مهرباني کوم دا پښتنه تاسو ته راجیشي.
په فایل کې خپل سلامونه دی ازادي رادیو درنو او ریډونکو ته وړاندې کوم. ډېر مننه کوم. تیر کال چې تر بعد مرغه یو د ځوانانو لپاره یو بدمرغه کال وو، په تیر کال کې نه یوازې دا چې موږ ګن شمیر ځوانان د لاسه ورکړل، بلکې په بلابلو برخو کې له نورو تعدیدونو له وجې دوی له تعلیم او ځینو نورو برخو څخه بې برخې شول. په ټوله کې موږ 1499 کال د ځوانانو لپاره یو ښه کال نه ګڼو. په دې کال کې د کورونا ویروس تر څنګ نام نه یا غته وي چې موږ ډېر ځوانان یې واخیستل. نو مونږه خوشبینه یو چې راتلونکي کال د 1400 کال دی پیړۍ بدلیږي. په دې کې به انشاءالله ځوانانو لپاره یو مناسب کال وي او د سولې زیری مونږ اورو چې سوله به کیږي. نو خدای دې خیر کړي چې په افغانستان کې مونږ راتلونکی یو ښه کال ولرو.
آصف خیل صاحب په ځانګړي ډول تاسو ته په شخصي ډول باندې څومره لاسته راوړنو ډک کالو څه لاسته راوړنې مو پکې درلودې؟
مونږ په تیر کال کې یو لاسته راوړنه دغه وه چې د لویې پکتیا کې مونږ د زیات شمېر ځوانانو په اجماع باندې کار کړی ده. د ځوانانو سره متحد کړي دي او د یو ګډ فکر لپاره یا د افغانستان د جوړونې لپاره دوی ته مونږ فکر ورکړی دی. زمونږ لپاره ټولو نه غوره ښه چانس چې و د تېر کال کې دغه و چې زمونږ ځانګړې لاسته راوړنه وه. نورو برخو کې مونږ ډېر بدبختانه چې منفي برخه زیاته وه او زمونږ ځوانانو زیات ځوانان د لاسته ورکړل. په تېر کال کې بالخصوص مدني پالان او خبریالان چې هغوی د ځوانانو د ژوند لپاره ډېر څه کول مونږ د لاسته ورکړل. نو مونږ یوازې په تېر کال کې په دې وتوانېدلو چې په لویې پکتیا کې په متوسط ډول د ځوانانو د انسجام لپاره یو اندازه کار وکړو.
ډېره زیاته مننه که له ګردېزه مستقیم جلال آباد ته لاړ شو. سرحدي ځواک وصل دی. ځواک صاحب زموږ غوري فکر کوم چې سرحدي ځواک لا هم نه دی وصل شوی. آصف خیل صاحب، تاسو وړاندې د نامنۍ یادونه وکړه د کورونا وایرس تر څنګ، نامنۍ څومره تاثیرات درلودل؟ منفي تاثیرات
نامنۍ خو له بده مرغه ډېر زیات تاثیرات درلودل، په ټوله کې په تعلیمي ادارو باندې او د ځوانانو په فعالیتونو باندې. لکه په تېر کال کې یو غټه ستونزه دغه هدفي وژنې وي. زمونږ هغه شمېر ځوانان چې هغوی فکري خلک وو او دوی به مبارزې کولې، دوی د نامنۍ له وجې په 1900 کال کې 1899 کال کې له بده مرغه تر یو اندازه تعدیدو یا تاثیراتو لاندې وو. دوی ونه شول کولی چې په پوره معنا سره هغه د بیان ازادي چې دی یا کوم حقوق چې د ځوانانو وي دغه سر ته ورسوي. نو دوی دغه د هدفي وژنو لړۍ چې شروع شوې وه دا د مونږ لپاره یو غټه ستونزه وه او مونږ د دې نامنیو په وجه په 1899 کال کې د ډېرو ستونزو خطرونو او خندونو سره مخ وو. نو نامنۍ زیات تاثیرات وو او په تعلیمي ادارو باندې هم زیات تاثیر اچولی وو. ځکه ځینې ادارو کې چې ځوانان زده کړې کوي په زیات شمېر ولایتونو کې بالخصوص د کابل په پوهنتون چې تروریستي برید وشو، له دې عمله زمونږ ګڼ شمېر ځوانان تعلیمي ادارو نه ته منې شول یا ځینو د تګ زړه نه ښه کولو د ویرې له وجې. نو په ټوله کې زه ویلی شم چې نامنۍ د پکتیا پر ځوانانو، د لویې پکتیا پر ځوانانو زیاته منفي اغېزه کړې وه او خدای دې وکړي چې راتلونکي کال کې داسې ونه شي.
آصف خیل صاحب، تاسو ویل چې د نامنۍ له امله زیات شمېر پروګرامونه ستاسو پاتې وو، ستاسو د ټولنې غړي، ستاسو ملګري ځوانان، د دوی فعالیتونه محدود شوي وو. څه پلانونه اصلا څه باید سمو غوښتل چې باید ترسره یې کړي چې هغه ونه شول او راتلونکي کال ته پاتې شول؟
نو مونږ لوی پلانونه دغه وو چې د سوالیو ته کلو بندو ته ښوونیز پروګرامونه، د مدني فعالیتونه، ټولنیز فعالیتونه دغه وغځوو او د خلکو اذهانه روښانه کړو تر څو وکولی شو خلک ولسواکۍ ته یا موجوده نظام ملاتړ ته راوبلو. یا په ځینو نورو برخو کې لکه عمده مسایل چې دي لوړ ولور وو، زمونږ په ولایتونو کې غټه ستونزه دغه ده چې ځوانان ترې کړېږي ولور دې لوړ وو. مونږ غوښتل چې د دې په مخنیوي کې یا د دې په کمولو کې عامه پوهاوی په کلو کې ترسره کړو. یا د ښځو د حقونو برخه وه، زمونږ غوښتل چې کلو ته د ښځو د حقونو د پوهاوي لپاره ځوانان پوه کړو او دغه کمپاینونه وکړو. خو له بده مرغه مونږ بریالي نه شو، ځکه په مونږ باندې کړۍ ډېره تنګه شوه په 1899 کال کې. یعنی قدر ته وایم چې جګړه ټوله بېخي خرو منځته راغله، نو ځوانان په هېڅ صورت نه شول کولی چې دوی خپل فعالیتونه کړنې په لرو پرتو سیمو کې یا په کلیو کې پازادانه توګه تر سره کی. نو دغه پروګرامونه چې ډیره برخه یې عامه په هوای وو د ځوانانو رښتیا وه دغه پاتې شول او په راتلونکي کال کې پلان لرو که خدای کومک را سره وکړو نام نه یې نه وي موږ به انشاءالله دغه برنامه د خپل پلان مطابق مخته وړو.
آصف خیل صاحب په راتلونکو پلانونو باندې به مغږیږو په خپرونه کې. زواک صاحب را سره وصل شو له ننګرهار. زواک صاحب ستړي مشي که تاسې پایل راته له دې نه وکړئ چې 1999 کال په ځانګړي ډول ستاسې لپاره څنګه و څه لاسته راوړنې مو درلودې او هغه پلان چې تاسې د 1999 کال له لومړي سره له حمل نه د ځان لپاره ټاکلی او هغه ترسره شو هغه هیلې مو تر لاسه کړې؟
سلامونه اکرام صاحب تاسو او د دغه بحث درنو ګډونوالو او ټولو اوریدونکو ته چې دا مهال زموږ غږ اوري. 1999 کال له څو لحاظه البته زه د دې ټولنه د یو ځوان په توګه کوایم له امنیتي لحاظه یې خپلې ننګونې درلودلې. بل طرف ته بیا د سولې په برخه کې دغه کال چې وو ډېر هیله بخونکی وو البته د ځوانانو لپاره. د دې تر څنګ یو بله برخه چې هغه د زده کړو برخه وه د زده کړو په برخه کې هم دا کال یو ننګونکی کال وو. له یوې خوا د کرونا وبا وه او د بلې خوا بیا ځینې ناوړه امنیتي پېښې چې د هغې موږ او تاسو شاهدان یو لکه په کابل پوهنتون باندې برید او همداسې په ځینو نورو هغه تعلیمي مراکزو د هغو باندې بریدونه او یا دوی ته د تهدید متوجه کېدل دا هغه څه وو چې په ټوله کې ځوانه طبقه روحن نارامه کړې وه. او لکه په دغه 1999 کال چې تېر شو په دې کې ځوانان له ډېرو ننګونو سره د زده کړو له پلوه مخامخ ول.
تاسې خپله د 1999 کال لپاره چې کوم پلان درلودو هغه تر پایه عملی کړای شو کنه دغه ننګونو پرې نه خو دې چې عملی کړي؟
یادونه مې هم د دې خاطر وکړل چې هغه څه چې موږ د ځان لپاره ټارګټ ټاکلی وو چې په دغه کال کې موږ د زده کړو په برخه کې به زه خپله څه کوم یا همدارنګه په نورو برخو کې چې ټولنیزې چارې دي یا دلته موږ په جلال آباد کې د یو مدني نهاد لرو دغه مدني نهاد په چوکاټ کې موږ خپل فعالیتونه کوو په بېلابېلو برخو کې لکه دغه هغه ننګونې وې چې موږ ونه شو کولی هغه خپل کوم ټارګټ یا خپل پلان مو چې د ځان لپاره ټاکلی وو هغه په درست او ښه توګه مخته یوسو. ولې بیا هم هغه خپل کوشش مو وکړه چې تر یو حده د خپل پلان تطبیق او مخته یوسو.
ډېر زیاته مننه زواک صاحب. تاسو ته به بیرته راګرځو درنو اوریدونکو. له ازادي راډیو نه ځوان فکر ونی چې خپرونې ته غوږ یاسئ که تاسو هم غواړئ چې په دې بحث کې را سره برخه واخلئ 0-8-22-55-0-9-40-15-30 په دې باندې بحث کوو چې 1999 لمریز کال وروستۍ شپې دي وروستۍ ورځې دي. دغه کال د افغان ځوانانو لپاره په افغانستان کې څنګه وو ستونزې مشکلات څه وو ننګونې څه وې او راتلونکي کال لپاره باید څه وشي او څه کول پکار دي؟ آصف خیل صاحب کبیر تر راوګرځو تاسو ته په تعلیمی برخه باندې څومره تاثیر شوی او سره له دې چې زواک صاحب هم په بلنډ اشاره ورته درلوده کرونا وایرس څومره تاثیر درلوده او نام نه یې څومره تاثیر درلوده؟
ما مخکې اشاره وکړله چې نام نه یې په خپل ځای کې زیات تاثیرات وو نسبت کرونا زیات تاثیرات وو. په دوهم قدم کې د کرونا تاثیرات په دې وجه زیات وو چې تقریبا ټول تعلیمي او تحصیلي کال رسخت وو. د ځوانانو درسونه چې وو دغه نیمګړي پاتې شول او په ډېر کم آخري وخت کې تقریبا د یوې میاشتې لپاره ځوانانو وکولی شول چې تعلیمي تحصیلي ادارو کې دوی زده کړې وکړي. ډېره کمه موده وه د تعلیمي او تحصیلي ستونزې تر څنګ چې د کرونا د وبا له امله بند شوي وو زمون پاند یا زمون پسیما کې غټ چلن چې و غټ ننګونه چې و امغه نامنی و نامنی په دې زیاته زیاته و چې خارونه تر ورسه د لوی لارې ټولې بندې وي او په اخیری وخت کې مله بده مرغه هدفي و جنې دا دې د لامل شو چې ګن شمیر ځوانان په کورونو کېني او دوی باندې فعالیت راونه وزي نو په دې وجه د مونږ غټولنیز فعالیتونه د دې ځوانانو کوم خوځښتونه چې وو همدا د هدفي وژنو له امله په ټپه ولاړ وو اته تر دې دمه ولاړ دي نو مونږ په دې هیله چې راتلونکی کال د سولې کار ولرو او کوم ټارګیټ او اهداف چې مونږ ټاکلي دي دا په منظمه توګه سرته ورسوو همدغه دوه لاملونه چې هم کورونا وه او هم نامنه وي دوی د ځوانانو ژوند کمرنګه کړی وو بې خونده کړی وو او ډېر ځوانان ونه توانېدل چې دوی خپلو هیلو ته ورسېږي درېیمه ستونزه چې وه په دې کال کې هغه هم یو غټه لویه ستونزه ده هغه مهاجرت دی چې مونږ ګڼ شمېر ځوانان د بېکارۍ له امله بهرنیو هېوادونو ته په کاچاقه توګه مهاجر شول چې مونږ ډېر ځوانان په لارو کې دغه خپل ژوند د لاسه ورکړلو چې دا زموږ لپاره یو غټه ستونزه وه یعنې په یو کلي کې کم تر کمه 15 لس داسې ځوانان به وو چې هغوی د مهاجرت په وجه چې دوی غوښتل اروپا ته لاړ شي یا د نړۍ نورو هېوادونو ته هجرت وکړي دوی د همدې له امله ژوند خوندي نه وه ژوند یې د لاسه ورکړلو نو دغه درېیمه ستونزه د مهاجرت وه او لومړی سره کرخه چې وه د ځوانانو لپاره په 1999 کال کې
خبره وشوه افغان حکومت د کورونا وایرس له امله ظاهرا پونتونونه او خونځي رخصت اعلان کړل او انلاین زده کړې یو طرحه و چې عملی هم شو فکر کوي چې دا کارنده طرحه و په ښه شکل عملی شو
زه باید یو یادونه وکړم چې لکه څومره چې بیرون دا خبره
بوله اکسپ زما غوري
bale زما غږ نه درځي اکرام صاحب زما غوري هلو
ډیر زیاته مننه ځواک صاحب د راتلونکي کال د پاره شخصا تاسې څه پلان لري ځواک صاحب چې 1400 مریض کال له کومو هیلو سره پیلوي او څو امیدونه پکې لري
فکر کوم زما غږ مخکې قطع شو ستاسو د روسي پښتنې جواب چې به وایم ځکه هغه پښتنه خو فکر کوم ستاسو د خبرونې وخت مخ په راټولېدو دی نو د 1400 کال لپاره چې زه مشخص په درې برخو کې وړاندیزونه لرم البته چې یو برخه د وړاندیز چې دا په حکومت پورې تړلې ده چې د سولې کوم جریان چې روان دی د سولې په پروسه کې باید د ځوانانو رول او ونډه دا باید بارزه شي ځکه په افغانستان کې امداوز د افغانستان د نفوس 15% چې د ځوانان تشکیلوي او د جنگ د خلکو نورو لخوا همدا ځوانان دي چې د جنگ اصلي قربانيان دي نو یو وړاندیز مداره چې د سولې په پروسه کې د ځوانانو رول او ونډه دا باید بارزه شي دوم وړاندیز می هم حکومت ته دی چې هغه په د رهبرۍ او په لوړ مدیریتي پوسټونو کې باید ځوانانو ته د کار کولو چانس برابر کړي ځکه ځوانان ته چې ګوري چې په دې روسي کې ډېر خط ثابت شوی دی که د اوبو د تنظیم ملي ادارې ته موږ اشاره وکړو یو ځواني په راست کې دی چې په ډېر ښه شکل دغه پروګرامونه روان دي همداسې د چارو اداره همداسې د امنیت شورا همداسې ځینې نورې ادارې که وګوري چې د ځوانانو لورې مخ ته ځي هغه ډېر په ښه شکل باندې مدیریت شوي او بهبود په کې راغلی او درېیم وړاندیز مې هغه نړیوالې ټولنې ته د یو ځوان په توګه راجی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د رښتینی ثبات د رامنځته کېدو لپاره باید هلې ځلې وکړي ځکه تر هغې چې په ټولنه کې ثبات رامنځته نشي یو ځوان یا د یو ټولنې یو فرد په هیڅ قسم هغه نشي کولای چې په هغه په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه ولري یا هغه په ښه توګه وشي کولای چې خپل پلان دې په خپل وخت سره ښه تطبیق کړي.
ډېر زیاته مننه ځواک صاحب. په تاسو ته به بیرته راګرځو. سو اورېدونکو ته به مو وخت ورکو. دوی هم را سره په لیکه دي. یو وار بیا ټلیفون شمیرې اعلانوم: 0032 25 50 0029 شل 15 30. زموږ د ټلیفون شمیره ده. درنو اورېدونکو تاسو هم کولای شئ چې په دې بحث کې را سره ونډه واخلئ. د 1499 لمریز کال د لاسته راوړنو په اړه را سره وغږیږي، خپلې لاسته راوړنې را سره شریکې کړي، خپلې تجربې را سره شریکې کړي او د راتلونکي کال لمریز کال لپاره خپل پلانونه. بلې یو اوریدونکو لرم، مهرباني. څوک له کومه ځای؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جهانگیر د خوست ولایت نه.
مهرباني جهانگیر خان.
تاسو مهمانو ته او تاسو اوریدونکو ټولو ته سلام کوم. راځي وکي چې دا کال امن سو د صلح کال وګرځي او تاسو درنو مهمانو نه مې یو سوال دی، یو مې خوښته.
مهرباني.
ځوانانو واقعا د ځوانانو مرګ موږ ډېر خوشینی کوي. هر ځوان ډېر په خپکېږو، ډېر په خپکېږو، ځکه دا آینده زموږ د افغانستان دپاره یوه سرمایه ده. نو یوه خبره مې د دې غږ کړه ده چې دوی د دومره فعالیت یادوي چې موږ په فلاني ولایت کې د ځوانانو مبارکه وکړو، دوی ته د ولور مبارکه وکړي چې زر ځوانان دغسې زړه شول، په دریابو کې میانو وخوړل، په دوبۍ کې هغه د 10 کاله 1.5 کاله مسافر وي، دلته پیغله ناستې وي، دغسې مجرد ناستې وي، هغه په کور زړې شي. نو که په دا برخه کې دوی کوشش وکړي، توجه وکړي، هم به ثواب ډېر وي، هم به هغوی د ولور په باره کې ډېر کوشش وکړي، ځکه ولور شل لکه افغانۍ ته رسېدلی دی، د دوه جوړې ځان دی. نو دا کال ته داسې وشه چې 100 لک روپۍ ته رسېږي، ولکه د چا پلار هغه دې کېږي، ځوانان به کېږي، بسزتي به هغه وي، نور وخت نه نیسم.
ډېره زیاته مننه. کور ودان جهانگیر خان، ستاسو په دې موضوع باندې به بحث وکړو. بل اوریدونکی مشته، مهرباني. ورور څوک له کومه ځای؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خالد خبرې کوم له کابل نه. د ما د ځوانانو ته باد له سلامه. د ما دا غوښتنه ده چېر لکه دا مخکې اوریدونکي چې وویلې دغه د ولوار په باره کښې به دا وټلو چې د درون درون مصره چې بس وروره به دا وږي وطن کښې دا بې کاره خلکو کښې بس وروره دا دې و تاسې څومره مخنیوی کړی ده؟ بس اوس څومره پېړۍ ده، اوس هم وروره خلک په ودو کوي، بیا بېرته مړې مرمۍ را غورځېږي، د خلکو په سرو خلک زخمیانوي، خلک شیدانوي، دغه جاهلیت ولې له منځه نه وځي؟ دا بل دغه زما 6 کاله عمر ده، په 6 کلو کښې ملا محمد عمر دی، خدای وبښي، هغه یو خدمت کړی دی چې په دا بدو کښې ښه د دغه اوس دې مکراسۍ کښې وروره چې ځوانان شهیدان کښې وروره یو کلن یوې میاشتې ماشوم ته غاټه نه بس وروره هغه 10 کاله ناست دی، بیا هغه غټ چې هغه ته تنکات دا دا بل کفر نه ده بس وروره، له یوې خور سره دا څه رقم حکومت ده؟ دا څه رقم جاهلیت ده بس وروره؟ دغه د ما غوښتنه ده بس وروره.
کور ودان، کور ودان، کور ودان، کور ودان. ډېره زیاته مننه خالد له کابل. او د هم پیشنهادونه درلودل د ځوانانو په برخه کې، په دې باندې به هم بحث وکړو. آصف خیل صاحب، تاسو را سره یاست؟ که را وګرځو، تاسو ته د ولور موضوع یاده شوه، د په ودونو کې د لوړو لګښتونو یادونه وشوه. تاسو وړاندې وویل چې په تیر کال کې په دې برخه کې تاسو د فعالیت هڅه وکړه خو نامنه او کرونا پرې نه خو، د راتلونکي کال لپاره په دې برخه کې څه پلان موجود دی؟ ځکه عموما تاسو چې په کومه سیمه کې یاستئ، په دغه سیمو کې د لوړو ولورونو په اړه باندې تر ډېره شکایتونه موجود دي، سره له دې چې ښایي دا افغانستان شموله ستونزه وي او ټولنیزه ستونزه ده له پخوا راهیسې، خو په ځینو سیمو کې یو څه ناڅه په دې برخه کې مشکلات راکم شوي دي. څه پلان موجود دی؟
بله، لکه چې مونږ یادونه وکړه، د مونږ په سیمه کې لویه ستونزه لوړ ولور دی چې ډېر ځوانان دوړېږي. په تېرو کلو کې، تېرو دوو کلو کې مونږ د خپلو هڅو په پایله کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د پکتیا په یو ولسوالۍ کې
قومي تړون را من سکو چې په ډیر ټیټل ولور یا قدر تو ایم چې یوازې غدي د دلیل توه یوازې هغه مسره په خستل کېږي دا به مبالغه نه وي موږ د پکتیا په مدخلو ولسوالۍ کې وتوانېدلو چې ولور کم کړو یو که قومي تړون را منځته کړو نو کوشش مو دا دی چې په 1400 کال کې دغه تړون د پکتیا نورو ولسوالیو ته چې لا هم ډېر لوړ ولور دی دغه وغځوو موږ یوازې په تېر 1499 کال کې په یو ولسوالۍ کې بریالي شوي یو نو انشاءالله پلانونه لرو په ټوله کې د ځوانانو د ظرفیت لوړونې لپاره د ځوانانو ته زده کړو د عامولو لپاره او هغه ټولنیزې ستونزې لکه ولور شو یا نورې ځینې ستونزې د کلتوري محدودیتونه دي په دې هکله منظمې منسجمې برنامې لرو انشاءالله د سیمې ځوانانو سره په ګډه به مخته وړو.
ډېره زیاته مننه اصف خیل صاحب. ستاسې د کور ودان وي تاسې په الله سپارو. زموږ خپرونه به جریان لري. درنو اوریدونکو سید جمال الدین اصف خیل له پکتیا نه را سره وو په بېلابېلو مسایلو باندې بحث وکړو د تېر کال په اړه او د راتلونکي کال په اړه باندې دوی خپلې برنامې تشریح کړې. درنو اوریدونکو ځوان فکر اونیزې خپرونې ته غوږ یاستئ. د تېر د روان البته چې وروستۍ شپې دي وروستۍ ورځې دي 1499 لمریز کال کې د افغان ځوانانو په لاسته راوړنو باندې غږیږو. د غشان په راتلونکي 1400 لمریز کال کې دوی په پلانونو باندې خبرې کوو. تاسې هم را سره په خبرونه کې برخه واخلئ. یو اوریدونکي لرو. بلې څوک لکو مزه؟ وعلیکم
السلام.
السلام
مہربانی
رحیم جی صاحب. رحیم جی صاحب ساسے غائک ڈیر زیاد کمزور ہے کل خپل خپل موقع تا تغیر ور گئی. مہربانی اس مغاق سام دے رحیم زی صاحب. رحیم زی صاحب غا فکر کوم نه راځي. بل اوریدون کې پښتا بل اوریدون کې برا واخلو. بل څوک لکو مزه؟ بل
اوریدون کې برا
واخلو. مهرباني ورور.
شایې جو خو یې فارمان
صاحب. مننه مهرباني وکړئ.
والا دا کار خو چې پاتې دوه دی دا کار چې پر خلاصې دوه دی دا کار دی شو چې په خیر باندې خلاص شو. خوش وخت نه وو هغه یا کزار و چې صد الله وعدو حد کې دا ماجر شو مرغا وراله خیرات ولایت ته ډېر او در بدروي سره دلته مخ دی چې نوی کال سولو علامه راځي چې دا خلک بس خپل وګرځي او کومونه او د دولتونه مؤسساتو چندانی پانزره نو دو خلد کنم نو دیر مننه بس آقا لند پانی و وقت مننه
کور ودان. ډیر زیاته مننه. زواک سیب وړاندې ځینې پوښتنې موجودې وي په ځانګړي ډول د لوړ ولور په اړه. فکر کوم دا ستونزه په ختیځو ولایتونو کې اوس یو څه ناڅرګنده کمه شوې.
بله زه خو لږ تاسو له بحث دا افلاین شوی وم. بیا هم د په ختیځو ولایتونو کې اوس چې زموږ د معلوماتو پر اساس چې څومره معلومات لرو د لوړ ور ولور مسله اوس تر ډیره حد دارا کمه شوې ده. یعنی حتی تر دې حد هم راغلی ده چې اوس که څوک د خور لور په سر باندې پیسې اخلي هغه کس ته خلک په کور کلي کې پیغور کوي چې تا خپل خور لور خرڅ کړله. یعنی او دا ډیر ښه یعنی مثبت یې زه ګڼم ځکه چې طبیعي ده زموږ ستاسې ټولنه داسې حد کې ده چې کلام دغه ته جنجالونه رامنځته کیږي هغه بیا د دوو کورنیو ترمنځ جنجالونه او خصوصا هغه څوک چې د لوړ ولور په مقابل کې لکه واده شوی وي خصوصا ډیر ځانې هماغې مېرمنې ته ډیر زیات رسیږي لکه دا کورنۍ تاوتریخوالی او جنجالونه د همدغې مسایلو نه را پیدا کیږي.
خوشبختانه په خطیز کې دا مسله تر ډیره و حل ده او د لوړ ولور مسله نشته.
او ځواک صاحب په 1999 لمریز کال کې د سولې پروسه هم روانه ولا هم روانه ده، د ځوانانو ونډه په دې پروسه کې څومره د قناعت وړ وه؟
لکه خبرو کې وویل چې د سولې په برخه کې یو له برخلیک ټاکونکو کلونو څخه و ځوانانو وشو کولای چې په فردي او اجتماعي توګه ځینې لوی غونډې واړه مجلسونه دا ترتیب کړي، د هغې مجلسونو له لارې ځینې طرحې او هغه څه چې دوی غواړي، خصوصا ډېره غټه غوښتنه د ځوانانو د اوربند وه چې اوربند باید وشي. یعنی په دې مسایلو کې ډېر زیات ځوانان د سولې په پروسه کې لکه په یو شکل نه یو شکل د حکومت غوښتل کنه، ولې ځوانانو خپله په دې برخه کې هغه خپل داخلتوب ښکاره کړ او عملاً حکومت ته او د مقابل لوري ته ځینې طرحې وړاندې کړلې چې په هغې کې د ولس خیر و، د دې وطن خیر پکې و. ولې دا برخه ما وویلې چې دا کافي نه ده، ځکه د جنگ اصلي قربانیان چې دي هغه په دواړو لورو کې، که هغه د حکومت پلو دی که هغه د طالب پلو دی، په دواړو لورو کې د جنگ اصلي قربانیان هغه ځوانان دي. که موږ تاسې وګورو د افغانستان د نفوس 50% ځوانان دي، نو په جنگ کې طبیعي خبره ده چې ډېر ضرر یې همدغو ځوانانو ته رسېږي. نو د سولې په پروسه کې زما هیله دا ده، ما مخکې په خپلو وړاندیزونو کې مو ویلي چې حکومت باید د ځوانانو رول او ونډه دا نوره هم باید بارزه کړي، ځکه ځوانان د دې انرژي او توانایي لري چې په دې برخه کې هر څومره زیات کار ته اړتیا وي، که هغه په فکري توګه وي که هغه په فزیکي توګه وي، دوی کولی شي چې په هغې برخه کې کار وکړي. نو دغه اوسه پورې چې کوم څه شوي دي ډېر زیات قناعت بخونکي نه دي. زمونږ پوښتنه دا ده چې باید عملاً په دې پروسه کې د ځوانانو رول دا ډېر زیات بارز شي.
د راتلونکي کال د پاره څه فکر کوي؟ په بیلابیلو برخو کې باید لږ تر لږه څه وشي په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره؟
ښه، په دې برخه کې ما وویل یو خو دغه د سولې د پروسې مسله ده چې په دې کې باید یو ما بل وړاندیز هم درلوده چې ځوانان هغه ځوانان چې هغه لکه ایجوکیټډ ځوانان دي او وړتیا لري معمولا د رهبرۍ او لوړ مدیریتي پوستونو کې دغه ځوانانو ته د کار کولو چانس ورکړل شي چې دوی تر څو خپل ځان ثابت کړي او د دې ملک او د دې ولس لپاره یې هغه څه چې دوی سره دي یو خیر ورسیږي. د ښکاره خبره د مامخ کې یادونه وکړه، لکه په دې وروستیو کې تاسو به رپورټونه هم پلرئ، په افغانستان کې د اوبو د مدیریت مسله ډېره مهمه ګرځېدلې ده په سوشل میډیا کې، په نورو ټولنیزو رسنیو دی کې بحثونه په دې باندې ډېر زیات روان دي. تاسو ولیدل چې په دې برخه کې جمهور رئیس چې هغه د دې ادارې په راس کې قرار لري د ټول افغانستان، ولې دلته چې کار ډېر زیات کېږي هغه ځوانان دي. د اوبو د تنظیم ملي اداره کې که تاسو وګورئ په راس کې چې څوک دی، هغې سره په تنګ کې چې څوک دي، اکثر ځوانان دي او هغوی ډېر په ښه شکل سره وشو کولای چې په افغانستان کې د ځینو بندونو د ځینو کانالونو د دې په اړه هغه خپل کوم پروګرام چې لري هغه تطبیق کړي. همداسې که موږ تاسو وګورو د چارو اداره چې وړاندې تر ډاکټر صاحب فضلي ډېره په یو بل حالت کې وه، اوس یې وضعیت کاملا تغیر دی او یو 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 پلس پوینټ موږ ډاکټر صاحب بدلی ته ورکولی شو. همداسې د امنیت شورا ته وګورئ، همداسې که نورې ادارې وګورئ، یعنې ځوانانو وشو کولای چې خپل ځان ثابت کړي. نو په راتلونکي کې هم دوم آپشن مې په دغه برخه کې دا ده چې ځوانانو ته د رهبرۍ او په لوړو مدیریتي پوستونو کې د کار کولو چانس ورکړل شي تر څو هغوی د دې وطن دپاره هغه خپل ځان ثابت کړي او د وطن دپاره کار وکړي. د زده کړو نورو برخو کې خو نارمل پروسیډي روانې دي. ځوانان هم له بېلابېلو لارو اوس هغه پخواني کلونه نه دي، اوس ځوانان خپله د انټرنیټ او نورو لارو کولی شي په خارج د افغانستان نه په ماسټرۍ او دکترا او نورو برخو کې خپلې زده کړې مخته یوسي. هغه نارمل پروسیډي هغه مخته ځي. لامنیتی پلاوه هم زنی ستونزی و مشکلات شتا. موږ امید لرو چې د سولې پروسه دغه د سولې خبرې اترې خدای په کامیابۍ سره مخته یوسي او وړاندې تر دې چې دا پروسه هغه نهایي حد ته رسېږي. زموږ غوښتنه دا ده د یو ځوان په توګه، البته د افغانستان د ځوانانو، د افغانستان د ولس غوښتنه دا ده چې باید یو کلي اوربند رامنځته شي او د هغې نه وروسته بیا دغه خبرې
بیروزگاری پر یادونه وشو چې زیات شمیر ځوانان په دې کال کې اروپایي هیوادونو ته د کار کولو لپاره هڅه وکړه چې لاړ شي، ځینې بیرته لارو راوګرځېدل، ځینې ورسېدل او ځینې خو حتی په لاره کې دوی مړه شول د بېلابېلو ستونزو له امله. تاسو غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کال کې لږ تر لږه ځوانانو ته په رهبرۍ برخه کې حکومت په تصمیم نیونې په برخه کې ونډه ورکړي. په تیر کال کې 1999 کال کې ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې څومره زمينه سازي وشوه؟
یو حکومت په داخلي اډانه کې د کارموندنې مسله ده چې په هغه برخه کې هغه ځوانان چې واقعا لوړې زده کړې درلودلې او په ځینو بستونو کې هغه لکه وړاندې هم ښه ثابت شوي وو، دا وی ونده ښکارا ده. معلومه ده چې کته چې وګوره د افغانستان په تاریخ کې، یعنی زه دا سنچ اوس د حکومت د ویان په توګه یا د حکومتي ادارې یا ویان په توګه دا خبرې کوم، بلکې نه د یو بې طرفه ځوان په توګه دا خبرې کوم چې د افغانستان په تاریخ کې زه په دې باورې ما چې دا به یوازینی حکومت وي د ډاکټر اشرف غنی اداره چې ډېر زیات چانس پکې ځوانانو ته د کار کولو لپاره ورکړل شو. ولې دا هم نشو ردولی چې بیروزګاری نشته، بیروزګاری ډېره زیاته ده، خو حکومت په دې مکلف دی چې خپلو افرادو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي او د افغانستان ته به هغه طبیعي خبره ده چې دا په حکومت باندې حق جوړېږي چې حکومت ورته د کار کولو زمینه برابر کړي، د کار کولو فرصت ورته برابر کړي. او دا په یوازې د حکومت اډانې ته وګورو په داسې شکل باندې نه شي کېدلی چې ټول دې په حکومت کې کار وکړي. نه، د دې لپاره حکومت ته پکار ده چې په ځینو تخنیکي او مسلکي پروګرامونو او برنامو باندې کار وکړي، ځکه ډېر زیات چانس په دغې کې خلکو ته پیدا شي چې ډېر خلک مجبور شي چې تخنیکي او مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او د هغې لارې نه هغه خپل ژوند او روزګار روان کړي. د دې سره سره ما مخکې هم یادونه وکړله چې ډېر زیات زموږ ټینګار په دې دی چې نړیواله ټولنه باید په رښتینې توګه، په صادقانه توګه باید د افغانستان د ثبات لپاره کار وکړي. وخت چې ثبات نه وي هلته امنیت نشته، وخت چې ثبات نه وي هلته د آبادۍ او پرمختګ کارونه نشي تطبیق کېدلی، وخت چې ثبات نه وي هلته سوله نشي راتلی، وخت چې ثبات نه وي هلته زده کړې نشي کېدلی، هلته د کار کولو زمینه چاته نه ده برابره. د یو چا چې ژوند په امن کې نه وي، د یو چا چې سر په امن کې نه وي، هغه به کار څنګه وکړي؟ هغه به روزګار څنګه پیدا کړي؟ هغه به زده کړې څنګه وکړي؟ هغه به نورې چارې د ژوند څنګه مخته یوسي؟ نو په دې برخه کې حکومت مکلف دی چې خپلو اتباعو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
ډېر زیاته مننه ځواک صاحب، بیرته به تاسو سره ګرځو. سو اوریدونکي لرو، دوی ته به مو وخت ورکو، نظریات به واورو. بلې، مهرباني. څوک له کومه ځایه زموږه غوري برور، تاسو څوک خبرې کوي، له کومه ځایه؟
اکرام صاحب مننه، یو ځل بیا هم رحیم ځای مکه.
مهرباني رحیم ځای صاحب. رحیم ځای صاحب ستاسو غږ موږ اورو، مهرباني وکړئ. رحیم ځای صاحب زما غږ اوري تاسو؟ ښه، فکر کوم لیکې پرې شوي. بل اورېدونکي هم لرو، مهرباني. څوک له کومه ځایه؟ مهرباني وکړئ ورور، څوک له کومه ځایه؟
امان الله هم له چهار اتیانه.
مهرباني امان الله خان،
زما غوښتنه دغه ده چې ځوانانو نه دغه ځینې مې غوښتنه دغه ده چې تر کومې کچې پورې مو ځوانانو ته تر خپل ولایته پورې د هسې مربوطي دي، په نورو ولایتونو ته مو هم غځولي دي. دا غواړم چې
کله دې چې په لاس نه چلي کې خپل دې درته وي منصبونه دې خپل پلانونه دې چې زما یو غوښتنه ده چې حقیقت
ډېر زیات مننه امان الله له چاراسیاب نه د هم غوښتنې او وړاندیزونه درلودل. بل اوریدونکی هم شته؟ بلې مهرباني. مهرباني وکړئ زموږ غږ اورئ.
السلام علیکم. په خیر خیریت؟
مننه. وعلیکم السلام. څوک له کومه ځایه؟
د اذان قیمت سره خبر کړم تاسو ته، تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام کوم.
مهرباني.
زما دغه د هیواد د ټولو مشرانو سره، د ټولو سیاسینو سره دوی غوښتنې دي زما وروره، چې اولین دي سوله باندې تمرکز وکړي، په چهار څومره ژر کېږي دغه د دردمن افغانانو زړونه دي ورجوړ کړي، او دوهم د ټولو څخه که د طالبانو د خوا دي که د حکومت د خوا دي، دا هیله ورته کوم چې دغه دردمن افغانان دي نور نه کړوي. څومره بندیان چې حکومت لري، طالبان لري، ټول دې آزاد کړي، چې دا یو لویه خوشحالي ده، دا سلیزه پوره کېږي، دا به ټول افغانانو ته یو د خوشحالۍ کال وي.
ډېره زیاته مننه. له کابل له دې ورور اړیکه نیولې وه. بل اورېدونکی هم شته؟ مهرباني وکړئ زموږ غاوره مهرباني ستاسو شاري کا وصل شوی.
وخت نه اړیکه نیولې وه، اړیکه پرې کړه. ما یې په خپل ځان سره مې غواړم چې کومه ټیکټ پر پرونه کې زموږ کوم وخت کې څنګه دې په دې باندې پرونه جوړه شي.
سامد سامد ډیره زیاته مننه. په دې باندې به کار وکړو. د ستاسو په سیمه کې د ستونزو پاړه باندې بم وغږیږو. ځواک سپ کبیر ته تاسو ته وګرځو. د راتلونکي کال په پلانونو خو تاسو وغږیدئ. له ځوانانو نه مو غوښتنه څه ده؟ لږ تر لږه چې د حال د هر کال د پاره ځانګړی پلان ولري او د هغې د عمل کېدو هڅه وکړي.
په ټوله کې له ځوانانو نه مو تمه داده، او بلکې هغې ته مې وړاندیز داده، هغه ځوانان چې هغې دا مهال په زده کړو باندې بوخت دي، له هغې خو مې هیله داده چې یوازې او یوازې زیات تمرکز په خپلو زده کړو باندې وکړي، خپلې زده کړې مخې ته یوسي. هغه ځوانان چې په د حکومت اډانه کې په کار کولو باندې بوخت دي، له هغې مې هیله داده چې که نور څوک د وطن لپاره یو سات کار اضافه کول غواړي، له دې ځوانانو مې هیله داده، غوښتنه مې ترې داده چې تاسو دوه ساعته درې ساعته د دې وطن لپاره خپل اصلي وخت نه وخت اضافه ورکړئ، کار وکړئ. ځکه زموږ ستاسو هیواد چې دی دا څلوېښت کاله نږدې نیمه پیړۍ په جنگونو په دربدریو ورانیو کې دی. زموږ وطن ډېر زیات کار ته اړتیا لري. موږ باید یو شی به هم ضایع نه کړو، د خپل وطن لپاره د هغې نه استفاده وکړو. هغه ځوانان چې هغې واقعا اوس نه د حکومت په اډانه کې دي، نه په زده کړو باندې بوختي، په خپل روزمره ژوند باندې بوختي، له هغې مې هم تمه او توقع دا ده چې کوشش دې وکړي د دې په خپله ټولنه، په خپل ولس کې دي، په خلکو کې د وطن د مالکیت حس د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. تر هغې چې موږ په دې وطن مین ونه اوسو، او د دې وطن هر تیګه هر بوټی د خپل ونه ګڼو، او د دې وطن د مالکیت دعوېدار نشو، موږ د دې وطن د آبادۍ لپاره یو قدم هم نشو اخیستلی.
ډېره زیاته مننه. زواک صاحب چې تر دې دمره سره یې بیرته به تاسو ته راګرځو. لنډ یو دوه درې اورېدونکي به نور هم راواخلو. دوی راسره په لیکه کې دي. بلې مهرباني وکړئ. څوک له کومه ځایه؟ وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
ډېره ښه موضوع ټاکلې ان شاء الله د ځوانانو پاکړه کنه. خو ځوانان بدبختانه چې دلته په افغانستان کې هېڅ څوک اهمیت نه ورکوي، ټول ځوانان پوډرین شو، بېروزګاره دي، خواره کوڅو کې ګرځي، کار روزګار نشته دی، مجبور دی چوغلاګان ته لاس واچوي، یو کار کې ټول په جرمونو کې ککړ دي. باید چې دوله داسې یو روزګار په زمینه برابره شي چې دا سره د بهرني هېوادونو نه رامنې شي، دغه د خپل هېواد د خپل ملت لپاره خدمت وکړي. واده ورېدو خو دلته داسې کار نه دی چې ځوانانو له چې دا ځوانان مصروفه شي، باید دولت داسې یو پروسه دې له برابرې کړي چې باید قرضه ورکړي چې یو وړکی کارګر باندې دغه چې دا زیاتره بیامنی چې دا دا په دواړو ځیکو کې هم ځوانان دا چې د بیروزګارۍ دغه ما یو سړی سره مطلب د اوړو د خوراک نی مجبوره دی چې یو اردو ته لاړ شي مخالف جهت له دغه وچي روزي وچي. نو باید چې ځوانان له ډېر کار وچي بالخصوص کاروبار زمینه ورته برابرې شي. زما دغه
ډېر زیاته مننه. کور مو ودان بل اوریدونکي هم شته، مهرباني وکړئ ورور څوک له کومه ځای تاسو زموږ غاوري مهرباني ستاسو اړیکه وصل شوی. فکر کوم د دې اړیکه پرې دا غږی نه راځي. بل اوریدونکي هم شته، مهرباني وکړئ ورور څوک له کومه ځای زموږ غاوري. فکر کوم چې د دې غږ نه راځي، تخنیکی ستونزه به وي. زواک سیب وړاندې ورور د په نشه یي موادو د اخته ځوانانو یادونه وکړه، دا یو ستونزه واد له پخوا راهیسې را روانه ده او ورځ تر بلې د راپورونو په اساس باندې چې په شمیر کې زیاتوالی راځي، حکومت په دې برخه کې څه کولی شي؟ لږ تر لږه د 1400 لمریز کال کې او دغه شان د کورنۍ ونډه په دې برخه کې څومره مهمه ده؟
یو خو د کورنۍ ونډه ده چې د کورنۍ ونډه دا ده چې باید د خپل اولادونو د سالمې روزنې په برخه کې له بې غورۍ کار وانخلي، خپل اولادونه تر خپل څار لاندې ولري او د هغې ژوند روزګار د هغې سیستم هر څه چې دی روزمره کوي باید دا د والدینو تر نظر لاندې وي. دا د کورنۍ مسؤلیت ده چې خپل اولادونو سار په دغه شکل ولري تر څو هغوی بېلاریو طرف ته میدان پیدا نه کړي. د حکومت ونډه ما وړاندې هم په خپلو خبرو کې وویلې چې اکثرا دغه پړه چې ډېره اچول کېږي هغه چې دا څوک نشې ته مخه کوي د بېکارۍ او یا نور لامدونه هم غربت او دا مسایل پکې راځي چې د دې له وجې ما وویل چې حکومت په دې مکلف دی چې خپلو اتباعو ته د کار کولو زمینه برابره کړي. یو کار کول یوازې دا نه دی چې هر څوک دې راشي په حکومت کې د یو ماموریت واخلي او همدا کار شو، نه، د کار لپاره نورې ډېرې لارې او طریقې شته دی. ځینې واړه بزنسونو برابرېدل، ځینو همدارنګه په تخنیکي برخو کې د ځینو جوړښتونو رامنځته کول چې خلک وشي کولی تخنیکی زده کړي. که تاسو وګورئ موږ او تاسو بانک په همدغه هند او پاکستان او دې ګاونډیو نږدې هېوادونو کې وګورو هلته ډېر زیات تمرکز چې دی او ډېر زیات خلک، یعنی هر څوک خصوصا که هند موږ راواخلو، یعنی ډېر خلک دا تمه نه لري چې حکومت دې هغې ته وظیفه ورکړي. ډېر خلک تاسو وګورئ هند په ټیکنالوژۍ په نړۍ کې نن سبا ډېر زیات مخته روان دی. دا غي یو بسته یو خار د ټیکنالوژي د خار په نوم یادېږي. البته ډیر خلک په همدغه چې کاروبارونو څوک د موبایل سیستمونو په جوړولو کې، څوک د سافټویر په جوړولو کې، څوک د هارډویر په جوړولو کې، یعنی ځوانان په مختلفو برخو کې مصروف دي او د همدغه لارې نه خپل روزمره ژوند روان کړی دی. نو حکومت کولی شي چې بیلابیل لارې د دغه بیروزګارۍ او فقر د ختمولو لپاره خپلې کړي او هغې لپاره چې دی اغه کوم ویژن چې دی لري د فقر او د لوګي او بیروزګاری د ختمولو د لپاره زموږ تمه او توقع د حکومت نه ده چې باید هغه ویژن ته رسیدو لپاره دی اغه کومې موخې او مقاصد چې مخته لري هغه باید په کار واخلي او دا غینه کار واخلي تر څو په هیواد کې دغه بدبختي ختمه شي. نه څوک نشې ته مخه کی، نه څوک غلا ته مخه کی، هر سړی په خپل کار باندې.
ډیر زیاته مننه سرحدي ځواک مدني فعال او لیکوال چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته د غشان لپکتیانه سید جمال الدین اسف خیل مدني فعال چې په سیمه کې ټولنیز فعالیتونه هم تر سره کوي. درنو اوریدونکو زموږ د دې ونې د ځوان فکر دا خبرونه چې د 1999 مریض کال کې د افغان ځوانانو په لاس سره وړنو او د غشان پسونز او مشکلاتو باندې غږیدو دی موضوع ته ځانګړی شوی و. ملمنو په دې برخه کې خپل نظریات وړاندې کړل، د غشان اوریدونکو هم خپل تجربې او خپل نظریات وړاندې کړل. تر ډیره هیله مندي د راتلونکي کال لپاره دا و چې لږ تر لږه د سولې کال ووسی او د نامنی په هیواد کې پای ته ورسیږي. تر ډیره نظریات همدا و دمدغه سیورځي په هیله زموږ د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر بلې ونی پورې مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
ਜਲੋ ਡੋਲ خدا.